قدر من اوریدن کو دا افغانستان دا سیاسی چارو چیرن که یو کارپوش شاغلی محیب الله شریف هم دا اوس دا کابل سخ از ما سر تلیفون فکر شدی و غالم دا افغانستان دا مهم مسائل و پارا دی نظارو پشتم جناب شریف صاحب ترار سلام ریز ما سلامون او نیکی هیلی و منی دیر منن چیز مربلنم دا مرکی دا پارو منن
اشنا سب دیر منن زهم پر خود نبید بند تاسی و درنو اوریدن کو دا خود سلامون اوران دی کم و خدای دیو پیچ خروخ
ډیره مننه مهربانی مو ده جناب شریف صاحب په داسې حال کې چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې په اړه د خبرو شپږم پړاو هم په دوحه کې پای ته ورسېدی اوس دا د امریکایي چارواکو د پوځونو د پاتې کېدو خبرې کوي او د بلې لورې طالبان هم خپلو جنګي عملیاتو ته زور ورکړدی ستاسو د نظره آیا د طالبانو سره به د امریکا خبرې پایلې ولري په داسې حال کې دوی ترمنځ خبرې نورې هم پیچلې شوي دي
اساسی مسئله دا ده چې کومه جګړه چې روانه ده او یا دواړه طرفونه چې کوشش کوي چې یو طرف او په بل طرف باندې خپل زور راوړي او د دغه نظامي یا په اصطلاح د عسکري زور نه او د دې وزن نه بیا دوی په سیاسي جوړجاړي کې کار واخلي. زه فکر کوم چې اساسي مسئله دا ده چې دواړه طرفونه غواړي په میدان کې یو بل مغلوب کړي او د هغه مغلوب کېدلو نه دوی د خپل وزن په خاطر او د خپل صلح یا او د هغې کې د یو طرف او بل طرف تر ویش په مسئله کې یو بل لاندې باسي او د هر طرف غواړي چې د مقابل لوري نه زیاته سوبه وکړي. زه فکر کوم چې مسئله یوازې په همدې پورې ده او دواړه طرفونه غواړي چې دغه جګړه د یوې داسې حربې په شکل باندې وکاروي چې د هغې حربې په اساس باندې دوی وکولی شي له یو بل نه زیاته سوبه وکړي او یو بل طرف کوشش کوي چې مغلوب وښیي او دا ظاهره کړي مقابل طرف ته چې دی ډېر ځواکمن دی او باید زیات وزن ورکړی شي. هر طرف دا کوشش کوي له طالبانو نیولې تر امریکانو او افغان حکومته پورې هر لوري زیار دا دی چې خپله مته زوروره وښیي او په نړیواله او سیمه ییزه او کورنۍ کچه باندې زیات وزن ترلاسه کړي.
طالبانو په خوا اعلان کړی و چې تر څو یو سرباز امریکایي په افغانستان کې موږ به جنگ ته دوام ورکړو. د بلې لورې بیا خلیلزاد وایي که طالبان سره سوله وسي داعش به موجود وي او امریکایي ځواکونه د داعش د تروریزم په خاطر به جګړې ته دوام ورکړي. په دغسې یو حالاتو کې به دی یحیا پالو ته سره ورسیږي
له شکه پرته هغه څه چې زنی خلیلزاد یا نورو الورکوډ امریکایي چارواکو یا د سیګار یا په افغانستان کې د امریکایي مرستو د تفتیش ادارې ټول دغه څه یو څه ویلي دي چې د طالبانو سره جوړجاړی په دې معنا نه دی چې په افغانستان کې به هر څه پای ته ورسیږي او جګړه به له یوې مخې ودري، بلکې ټول په دې نظر دي چې د طالبانو سره د سولې نه وروسته به هم ښایي په افغانستان کې نارامي دوام ولري او د دې لپاره د ځینو بهرنیو ځواکونو شتون هم مهم دی او همدا علت دی چې زما په عقیده باندې د امریکایانو وتل له دریو تر پنځو کالو پورې تخمین ته ور وتړل او بالاخره افغانانو او نړیوالو په دې باندې فکر یقیني و چې دغسې یوه مسئله باید په تدریجي ډول ترسره شي، نه دا چې په یوه وار باندې مسئله صفر ته ورسیږي او هیواد په غیر مسؤولانه شکل باندې خوشحای کړی شي. اوس امریکان هم په دې پوهیږي چې که چېرې افغانستان له یوې مخې خوشحای کوي نو دوی به له مشکل سره مخ کېږي او نه یوازې دا چې په افغانستان کې به کور دننه نارامي او مشکل رامنځته کېږي، بلکې نړیواله ټولنه به هم له افغانستان نه او په افغانستان کې د شته رنځ او تکلیف او بې امنیتۍ نه دردمنه کېږي او دغه درد به نړیوالو ته هم رسېږي، ځکه ښایي بیا داسې ګروپونه وي چې هغوی په نړیواله کچه باندې خپل عملیات تنظیم کړي او په دې ډول باندې د امریکانو او نورو غربي نړۍ یا د غربي هیوادونو هغه منافع تهدید کړي چې په سیمه او دلته په شته هیوادونو کې شته دي او یا په دې پورې تړلي دي.
همدارنګه امریکایي چارواکو او خپل خلیلزاد څو وارې ویلي و چې بین الافغاني خبرې باید شروع سي، چې په دې اړه په مشورتي جرګه کې هم دا پریکړه وسوه چې تر پنځوس تنو پورې باید یو هیئت په حیث وټاکل سي. اما تر اوسه حکومت نه دی توانېدلی چې دغه پنځوس کسه وټاکي. د دغو خبرو په اړه ستاسو نظر څنګه دی چې آیا دا خبرې به د طالبانو سره شروع سي او څه پایلې به ولري؟
له شکه پرته دغه چې یوې ډلې ته ضرورت ده یو بایان چې دغه فکره د حکومت د طرفه او د مخالفینو د طرفه وجود ولري، تو په هغه موضوعاتو باندې بحث وکړي او ټول جایی لوري ته مسئله بوزي چې د دواړو لوریو ترمنځ شته دی او په هغې باندې بحث کېږي او مشکل د حل لپاره کوشش کېږي. خو زه فکر کوم چې دغسې د یوې ډلې رامنځته کېدل په ټولو اړخونو کې به بې جنجاله نه وي. هر اړخ به په دې باندې فکر کوي چې څنګه کولی شي داسې یو څوک په دې کې وګوماري چې هغه د دوی د ګټو د دوی د اهدافو د دوی د غوښتنو د ژغورلو او یا لږ تر لږه د عملي کولو لپاره په لوړه کچه باندې کار کولی شي او د مقابل لوري نه یې ترلاسه کولی شي.
یا همدارنګه د امریکا د استخبارات پخوانی چارواکي او نورو داسې ویلي دي چې تر څو پر پاکستان فشار رانسي چې د تروریزم ځالې ورانې نه کړي په افغانستان کې بارامي او په منطقه کې بارامي رانسي، په داسې حال کې چې د پاکستان لومړی وزیر بیا ویلي دي چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې کوي چې په دې اړه د افغانستان ولسمشر ته هم بلنه ورکړې ده اسلام آباد ته سفر وکړي. تاسو د امریکایي چارواکو دغه څرګندونې او په مقابل کې د پاکستان د چارواکو ژمنې څنګه څېړي چې آیا دوی به په خپل قول کې صداقت ولري؟
پاکستان له ډېر پخوا دغسې یو تریک او دغسې یو چال او فریب ته لاس کړی، مختلفو دورونو کې مختلفو حکومتونو دا کار کړی، له ملکي حکومتونو یې نیولې تر نظامي استخباراتو پورې ټول په دې یوه نظر دي چې په افغانستان کې باید هماغه منظمه کرغېړنه استخباراتي او د سرګینت پالیسي مخکې بوتلی شي چې له پخوا جوړه شوې او مختلفو پاکستاني حاکمانو که هغه پوځي وو که هغه ملکي وو که هغه په یوه ګوند پورې مربوط وو که په بل ګوند پورې، ټولو په دې اتفاق دي چې د افغانستان په ارتباط باندې دغه شومه پالیسي باید مخکې بوتلی شي. همدا مهم لامل دی چې امریکایانو دې ته راوستل چې په لوړ پوړي کچه په دې اعتراف وکړي چې تر څو په پاکستان باندې فشار رانه وړی شي، پاکستان له رښتیني ګواښ سره مخ نه شي، تر هغې پورې پاکستان د افغانستان په ارتباط، د افغانستان د استقرار په ارتباط، د افغانستان د ورانکارو ډلو د نه تمویل په ارتباط او د هغوی د خپلو اهدافو دپاره د نه کارولو په ارتباط باندې پاکستان نه قانع کېږي او نه متقاعد کېږي او دې ته نه راښکیل کېږي چې یا نه راکاږل کېږي چې د دغسې شیونو نه لاس واخلي. زه فکر کوم چې یو واقعي فشار او مستمر فشار ته ضرورت شته دی چې په سیستماتیک ډول باندې په پاکستان باندې راوړی شي تر څو پاکستان د دغه فشار په اساس باندې یوازې دې ته نه چې مسئله په ظاهري ډول پرېږدي بلکې په واقعي ډول په مسئله کې مرسته وکولی شي او د نړیوالو سره یو ځای هغه لور ته ولاړ شي چې په افغانستان سیمه او نړۍ کې د سمسمکي او د ښه حالت راتګ لپاره زمینه برابره کړي. که دغسې یو شی نه کېږي زه فکر کوم په پاکستان باندې مقطعي فشار یا د یوه اړخ فشار یا یوازې په یوه طرف فشار ښایي ښه ګټه ورنه کړي او هغه استقرار او د افغانانو هغه ارمان پوره نه کړي چې لږ تر لږه یې په کور دننه استقرار او ارامۍ ته لاره هواره شي.
پس نو په دغسې یو حالات کې که ولسمشر بیا ولاړ شي پاکستان ته او د هغو سره خبرې وکړي کومې پایلې به ولري او که بیا داسې لکه د کرزي چې ډېر سفرونه یې وکړل او هېڅ پایلې نه درلودې، آیا دا ځل به پاکستان کومې نوې ژمنې وکړي چې هغه عملي کړي؟
مشکل زه فکر نه کوم چې د اسلام آباد په لیدلو باندې پای ته ورسېږي. اصلي مشکل دا دی چې په هغه موضوعاتو باندې چې د پاکستان سره زموږ ملي اختلاف دی د ولس اختلاف دی دغې مسئلو په سم او معقول شکل هوارولو سره ښایي دغه اړیکې رغنده لور ته ولاړې شي، هغه هم په داسې حالت کې چې د پاکستان د نورو کرغېړنو او استخباراتي غوښتنو لوري ته مخه ونه کړي، نو ممکن موږ یو ښه لوري ته ولاړ شي. خو که چېرې هماغه د کرزي سره کومه پالیسي چې پاکستان درلوده یا تر اوسه پورې چې د اشرف غني سره لري که دغسې یوه بده او دوه مخې پالیسي بیا هم دوام وکړي، ما په نظر باندې د ښاغلي اشرف غني تاګ او د پاکستاني چارواکو سره لیدل او تش په نامه او په ژبه باندې وعدې ورکول د افغانانو هغه درد نه دوا کوي چې نن په خپل غولي او په خپل کلي او کور کې ورسره مخامخ دي. هره ورځ چاودنه ده، هره ورځ بی امنیتی پیښې دي او هره ورځ یې ولس په اور کې سوځېږي. دغه شي دپاره ښایي بیا هم داسې دوا نه وي چې موږ یې غواړو، بلکې یو سیاسي وعدې وي او یوازې په ژبه او یوازې په کلماتو پورې منحصرې پاتې شي، عملي جنبه ونه لري.
په عین حال کې د امریکا او د ایران مناسبات زیات خراب شوي دي او داسې احتمال هم شته چې یا تا جنگ سره وکړي. ستاسو نظر دغه ترنګلي اړیکې او مناسبه همدارنګه که چیرې دی په جګړه کې اخته چې سره پر افغانستان د څه ډول اغېزې ولري؟
د امریکا او د ایران جګړه یا د هغې احتمال زه فکر کوم تر اوسه پورې دومره لوال نه دی چې مسئله نېخ په نېخه جګړې ته یوړی شي، ځکه د ایران اخوندان یا اخوندي رژیم په دې کې سخت مهارت لري چې کله مسئله نازک حالت ته ځي دوی له امریکانو یا له نورې نړۍ سره سم د لاسه جوړجاړي ته کښېني او هغه خپل رژیم بچ کوي او نه پرېږدي چې له پښو وغورځول شي. څو ځله دغسې نیت شوی خو فکر نه کوم چې داسې په اسانۍ باندې کامیابۍ ته بوتلی شي. بل د امریکانو لوری هم له ایرانیانو سره د منافعو په جګړه کې بوخت دي، د افکارو یا د پالیسۍ یا د رښتینې نړیوال استقرار لپاره مسئله نه ده. مسئله دا ده چې د امریکایانو منافع تر شته رژیم د رژیم په وجود کې ښه ترسره کېدلی شي او که د دې شته رژیم په نه وجود کې، که چیرې امریکایان په دې باندې مطمئن شي چې د دوی منافع همدا شته رژیم ورته ژغوري او ورته سمبالوي، بیا فکر نه کوم چې په دوی باندې حمله وکړي. خو که چیرې مسئله دې ته ځي چې د عربانو د ترزینت په خاطر باندې یا هلته مالي انډول او د منافعو پنډغته وي، دا ښایي د ایرانیان له دې حالت سره مخ شي. خو بیا هم ایرانی رژیم او اخوندان به د دې کوشش وکړي چې په ایران د امریکانو دغسې یو یرغل ته لاره پرې نه ږدي او خورا تر هغه پورې راښکته راولي چې جګړه عملي حالت ته ولاړه نه شي او یوازې د الفاظو او د اختارونو او د پوځي مانورو په چوکاټ کې پاتې شي. ښایي وخت د دې هغه عملي ځواب ورکړی شي چې په واقعي ډول به د امریکانو ایرانیانو ترمنځ دی. لیکن له شکه پرته که چیرې جګړه پیښېږي یا اقتصادي بندیزونه نور هم زیاتېږي په هغه اړیکو کې چې د اقتصادي پلوه موږ له ایران سره لرو، په هغې کې موږ اغېزمن کېږو او په ایران کې هم بې امنیتي او یا د دغه رژیم بدلون که داسې یو رژیم ته وي چې هغه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس ونه وهي، مذهبي ترجینه ته لاره هواره نه کړي، افغانان په کرایي شکل نورو هېوادونو ته بونه ځي وی نه جنګوي، نو دا به د افغانستان په ګټه وي. او که چیرې همدغسې یو پالیسي ته دوام ورکړي لکه تر دننه پورې چې دې رژیم دوام ورکړی بیا زموږ په ګټه نه ده.
ایران مخکې ویلي وه که چیرې د امریکا بندیزونه نور هم زیات شي، وایي موږ به هغه مهاجرین چې څو میلیونه تنه دي او په ایران کې ژوند کوي دوی به مجبور کړو چې افغانستان ته ولاړ شي او هم به طالبان واڅوو چې جنګ ته دوام ورکړي. تاسو د ایران دغه ډول کړنې څنګه څېړئ؟
تل ایران او پاکستان په خپله پالیسۍ کې په ځانګړې توګه په بهرنۍ پالیسۍ کې د افغانانو مظلومیت، د افغانانو خواري، د افغانانو تنګلاسي له هغه نړیوالو پالیسیو او لوړو راکړو ورکړو سره تړلې ده او دا هغه نړیوالې ټولنې ته د خوږ ګوتې په شکل استفاده کړي او د هغې نه ګټه پورته کړي چې هغه د افغانانو مهاجرین او د افغانانو کارګر او بې جواز او بې سند هلته اوسېدونکي افغانانو شتون دی په ایران کې. زه فکر کوم دوی به دې ځل ته هم د دغسې وشي د کارونې او د هغې څخه د ډیپلوماتیکي او استخباراتي ګټې یا د نړیوال فشار په شکل باندې د ګټې پورته کولو هڅه وکړي. خو دغه افغانان په لیوې مخې تل به ایران له هغه نړیوالو تعهداتو څخه په سرغړونه باندې هم نړیوالو ته ملامت کړي چې په نړیواله کچه ایران هغه منلی او د هغې تنفیظ او تطبیق او پلي کولو ته ټکر وهلی. خو د ایران د پالیسۍ په ارتباط باندې دا ناممکنه نه ده چې دغسې یوې بېشرمۍ او نړیوالې وثیقې منلو ماتولو ته دې دغه رژیم راشي. زه فکر کوم چې دوی هر څه ته لاس اچوي چې د دوی بقا تضمین کړي او یا مقابل لوري د تضعیف کولو احتمال ورته په لاس ورکړي. داسې یو شی باید په دې دومره موده کې د دې لپاره تیاری نیولی وای، دغسې خوږ ګوته یې بل چاته په لاس کښې نه وای ورکړې. خو متاسفانه په کور دننه زموږ ځینو بې شعوره او بې ضمیره او یا افغان نه خوښوونکو او د ملي ګټو ته نه خادمو مسؤولینو په مټو باندې موږ ونه شوای کړی چې د ایران کډوالو او افغان ایران کډوالو او افغان پاکستان کې کډوالو ته یا زمینه برابر کوم یا د دې لپاره لکتر لکه فقط یو بشري سهولت را منځته کړو چې هغوی په خپله خوښه او د زمینې د برابرېدو سره سم خپل هېواد ته وګرځي. همدا دی چې اوس دغه ټکی زموږ په ضد کارېږي او دا به زموږ په اقتصاد هم بد اغېزه کوي. دلته به د افغانۍ په بیه او د خوراکي توکو په لوړېدو او له کمښت سره د افغانانو په مخ کېدو کې ښایي خورا اغېزمن وي. نو زه فکر کوم چې دا به هم په نړیواله ټولنه ایران د یوه فشار په شکل وکړي او په ځانګړې توګه به دا مسئله چې امریکان په افغانستان کې ښکیل دي د امریکانو په ضد باندې.
تاسو د کور دننه اختلافاتو ته اشاره وکړله. په افغانستان کې یو شمېر د ولسمشري نومندانو پرون ګواښ وکړ چې که ولسمشر جوزا د اولې نیټې څخه وروسته خپل کار ته دوام ورکړي دوی به په مقابل کې هر ډول مدني او نور حرکتونه وکړي. ستاسو نظر د دوی غوښتنې څومره د قانون سره برابرې دي؟
یو شی چې افغانان له لومړي سره پرې پوهېږي او که نه پوهېږي باید په دې باندې همیشه سر خلاص کړي چې له شکه پرته د افغانستان د اساسي قانون ته په کتلو سره د جمهور رئیس وخت د 15 کال د غبرګوري په میاشت باندې پای ته رسېږي. اما قانون د دې نه وروسته که چیرې انتخابات ځنډېږي یا یو داسې علت وي چې انتخابات ونه شي د دې په ارتباط باندې هېڅ ډول قانوني رڼا نه ده اچولي. نو د دې په داسې یو حالت کې د افغانستان په اوسني وضعیت باندې د حالت ته په کتو سره زه فکر کوم چې سترې محکمې چې کومه صراحت او په کوم حکم باندې د جمهور رئیس بقا ته مشروعیت ورکړ د دې په خاطر باندې چې شته استقرار له منځه ولاړ نه شي او یو مسؤول حکومت انتخاباتو ته لاره هواره کړي و انتخابات وشي او د انتخاباتو نه وروسته راتلونکی جمهور رئیس د ښاغلي غني ځای ونیسي یا په خپله غني بېرته راشي دا د ملت ګټو ته تر دې ډېر زیات نژدې او قانوني او مشروع او په اصطلاح په مصلحت ولاړ دلیل ښایي ښکاره شي. سره د دې چې زه د ښاغلي اشرف غني بقا په خپل دې خبره باندې نه تضمینوم او نه یې تاییدوم، لکن د ملي ګټو په خاطر باندې مسئله دا مهمه ده چې موږ په یوازې چې مسئله نوره زیات تفریقې او زیات جنجال او زیات ویشل کېدو ته بوځو دا بهتره ده چې همدغه کس ته وخت ورکړی شي او انتخابات وشي او د هغې نه وروسته نوی جمهور رئیس په خپل کار باندې پیل وکړي. اما دا چې کاندیدان وایي چې موږ به راوځو او مدني حرکتونه وکړو په خپل طبیعت به د لنډمهاله یا موقت دورې لپاره یو کس ټاکو او هغه ته به رایه ورکوو د دې لپاره په قانون کې هېڅ ډول صراحت او یا مجال نشته. زه فکر کوم دا یوازې د هغه فشاري حربې په شکل باندې کاریږي چې د جمهور رئیس غني په مقابل دوی کاروي، خو دا له شکه پرته به د ملي منافعو په ضد وي او د حکومت هر ډول عدم د استقرار یا د حکومت متزلزل کول یا د واک او صلاحیت اخلالول د افغانانو په ګټه نه دي. دلته د شته وضعیت په ګټه نه دي، د امنیت له پلوه، د هېواد د اقتصادي مسایلو په خاطر باندې دا هر څه زموږ په ضرر تمامېږي. او هېڅ ډول د ځان غوښتنې نه پرته د یوه کس د دې په خاطر باندې د اخلالولو په خاطر به نور بله کوم مثال نه وي، مګر دا چې یوازې د خپل طبیعت او د خپل ځان غوښتنې او د ایګویزم په خاطر باندې د یو چا مخې ته درېدل دي او په ملي منافعو ورختل دي او شته نسبي استقرار اخلالول دي او د افغانانو ژوند ته د نورې بدې ورځې رامنځته کول دي. د دې نه پرته ښایي د ولس په وړاندې کومه بله معنا ورنه کړي.
تاسو د ولس نه یادونه وکړله چې د دوی دغه حرکت چې غواړي موقت اداره وایي رامنځته سي یا نور ګواښونه کوي، آیا دوی په رښتیا هم د ولس استازي دي او ولس به د دوی تر څنګ ودرېږي؟ او که بیا دا داسې ګواښونه لکه د مشورتي لوی جرګې په اړه چې کوله بالاخره جرګه دایره سوله او د دې خبرو ته چا غوږ شنه شو؟ ټوله مسئله ښایي
په دې پورې تړلې وي چې دوی به خپل تهدیدونه وکړي او دوی به خپلې ګوتڅنډنې وکړي او دوی به د ډېرو شیانو وعدې ورکړي، خو واقعیت ښایي بیا دا پاتې شي چې مسئله به بیا هم هماغسې که د خدای کول بې تاثیره وي، که د وصول د مشورتي جرګې په اتفاق باندې چې خبره وه او یا د دوی په نورو مسائلو کې دریځ وه ملت د دوی څېره اوس پېژندلې وو فکر نه کوم چې ملت د دوی ملاتړ ته راووځي او یا د ملت د دوی هغه دعایې لپاره د مشروعیت مهر ورکړي چې هغه دوی د خپل ځان دپاره غواړي تر دې ښایي پرته کوم بل خاص تاثیر په افغاني وضعیت ونه لري صرف دوی په خپلو اخلالوونکو اعمالو باندې کولی شي چې د شته نظم دسپلین او د شته یو ډول سمسمکي هغه تسلسل اخلال کړي نور کوم خاص شی ښایي ترلاسه نه شي.
د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې به ستاسو په نظر څنګه ترسره سي په داسې حال کې چې د یوې لورې د 13 نفرو ځانونه کاندید کړي دي د بلې لورې اوس هم داسې اندېښنې موجودې چې د ټاکنو کمیسیون به ونه توانېږي چې دا انتخابات شفاف ترسره کړي. حتی ولسمشر هم نن اندېښنه څرګنده کړه چې راتلونکي ټاکونکي باید د ناروین څخه وژغورل سي. ستاسو د نظره د راتلونکي ټاکونکي به څه ډول شفافیت به ولري؟
د ټاکنو په ارتباط باندې مهمه مسله دا ده چې نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه امریکایان د سولې په مسله باندې ډېر زیات جدي روان دي او غواړي چې دا مسله د دې انتخاباتو نه مخکې وترسته شي. خو دکې معلومیږي چې امریکایان په دې نظر هم دي چې که چیرې سوله منزل ته ونه رسېږي پایله ورنه کړي او هغه کوتلي نتایج ترلاسه نه شي چې د امریکایانو افغانانو او نړیوالې ټولنې ورته تمه ده. په هغې صورت کې دوی متصل د انتخاباتو په اختیار او د انتخاباتو په طرف هم کار کوي چې که چیرې مسئله په واقعي ډول او په عملي ډول هغه پلان سره سم مخکې نه دي چې نړیوالې ټولنې ورته ټاکلی د فکر کوم بیا دوی په انتخاباتو باندې فکر کړی او د امریکا د جنوبي د چارو مرستیالې ویلز هم په دې ارتباط باندې کومې خبرې چې په کابل کې کړي د انتخاباتو په شفافیت کېدو ملاتړ او په دغه بهیر کې په رغنده او رڼو اجراعاتو باندې ټینګار کړی. نو دا هم داسې معلومیږي چې مسئله په دوو نورو باندې روانه ده. خو که چیرې نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه امریکې متحده ایالات دې ته رسېږي چې انتخابات باید وشي او یا لختر لګه تیاری ورته په طالبانو باندې د فشار لپاره وکارولی شي زه فکر کوم چې دا ناشونې نه ده. او که چیرې نړیواله ټولنه بیا هم مرسته وکړي او د انتخاباتو کمیسیون د خپلو وړتیاو نه د صلاحیت مطابق سم کار واخلي نو کیدلی شي چې انتخابات ترسره شي او دا به د انتخاباتو پروسه اجراعات ثابتوي چې تر کومې اندازې به دا شفاف وي تر کومې اندازې به دا خپلواک وي بې فریبه وي. خو د انتخاباتو کیدل ښایي دومره ناشونې او خطرناکه مسئله نه وي چې بالکل بله خیاله ویستی شي. نه دا شی ښایي عملي شي خو دا چې نتیجه به څومره ورکوي او پایله به څومره واقعي او رڼا او اغېزمنه وي دا به د اجراعاتو په بهیر پورې ارتباط ولري د حکومت په ملاتړ پورې به ارتباط ولري د کاندیدانو په قانوني منډو ترلو پورې به ارتباط ولري او تر ټولو مهمه به دا وي چې نړیواله ټولنه په دغه ارتباط باندې څومره مالي استخباراتي او سیاسي او ډیپلوماتیکه حمایه کوي د افغانستان نه او د هغې اغېز به په ټولیزه توګه د نړیوالې ټولنې لپاره او د افغانانو لپاره څه دي.
پس په مجموع کې د دغسې حالاتو کې چې اوس روان دي د یوې خوا د طالبانو او د امریکا خبرې داسې پیچلې سوي دي او د بلې خوا جنګونو د طالبانو او حکومت لوري زور ورکړی دي د بلې خوا په داخل د دولت کې هم دغسې پرابلمونه موجود دي اختلافات موجود دي او تعداد کسان ګواښونه کوي راتلونکی به ستاسو د نظره څنګه وي؟
لشکه پرته طالبانو خپل عملیاتو ته زور ورکړی د هغوی په مقابل کې دولت هم خورا چټک او اغېزمن عملیات کوي د طالبانو په ضد باندې. امریکایان یې په ښه پراخه شکل باندې د عملیاتو ملاتړ کوي هر لوری کوشش کوي چې خپل مقابل لوری له پښو وغورځوي او په دغه ډول باندې سیاسي سوبه ترلاسه کړي. په داخل د نظام کې هغه زورواکي چې پخوا ډېر ښکرور وو هغوی هم یوې او بلې خوا ته پښې اچوي. بې اتفاقي شته ده د انتخاباتو کمیسیون له یوې مخې لغوه شو نور نوي کسان په کار ګمارل شوي دي نړیواله بسپنه یا نړیوال مالي ملاتړ هم تر هغه حده پورې چې د مسؤلینو په خبر کفایت ته ورسېږي او بسنه پې وشي لا تر اوسه پورې نه شته دی. دغسې یو غوڅ شوی او ټوټې شوی سیاسي حالت هم وجود لري اما بیا هم زه فکر کوم چې نړیوال ټولنې ته افغانانو ته او ښکېلو اړخونو ته تر هر څه ورانولو دا بهتره ده چې په یو شکل باندې نه په یو شکل ورغولی شي په پایله کې زه فکر کوم چې ټول په دې مکلف دي څه په اخلاقي نګاه څه په نړیوالو قوانینو او څه د کور دننه قوانینو او څه هم په دیني او مذهبي چارو او څه حتی په انساني دایره کې چې د دغې کښتۍ د ژغورلو لپاره په یو شکل باندې کار وشي او دوی به په پای کې مجبورېږي چې دغسې یوه یون ته ټول ورننوځي او بالاخره افغانستان له دې حالته ووځي او موږ د ولس په شکل هم دغسې یوې ورځې ته منتظر یو چې بالاخره دغه طرفونه په یو شکل نه په یو شکل یې مصالح او منافع سره وتړل شي او د افغانانو نور هېواد او کور او کلی له دغې بدمرغۍ نه وژغورلی شي او په یوه سلیم شکل باندې ژوند وکړي او د نړیوالې ټولنې د ټول بشري بهیر او د ټولو بشري ټولنو یوه غړي او یو جز واوسي چې په ابرو او په استقلال او په انساني شکل باندې ژوند وکولی شي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي محب الله شریف ستاسو د ګټورو خبرو او ښه نظر نه مننه. تاسو زیات بریالیتوبونه غواړم. مننه. خدای پاک.